విశ్వేద మహిమ ఖబరు నోలాండిస్. طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې پرون په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د اورښتونو تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدو اټکل دی. په بیلابیلو ساحو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 30 میلی مترو پورې اټکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غور کې بیا د جمعې په ورځ د سیلابونو له امله پنځوستانه مړه شوي او په فاریاب کې هم د اتلسو تنو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون پوربند موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچې په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچې دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سې شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې ده. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونه ته لیږدول شوی دی. د بنسټ پرونشن به خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو کاروباري هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړای شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر شر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمینې بشکې کې خپل یو شمېر محصلین په ځانګړې الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ 13 شپې یو الوتکه کې یو سلسلویخ محصلین لاهور ته رسیدلی او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. دا اقدام وروسته تر هغه کېږي چې بشکې کې یو شمېر کسان له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان کړل. په ټپیانو کې ډېر یې پاکستاني محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یو اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زیلنسکي د فرانسې له خبري اژان سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې یو پر څلورمه برخه هوایي دفاع لري. ولودمیر زیلنسکي دا هم ویلي چې روسي ځواکونو په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 50 تر 100 کیلومتر پورې ساو کې مختک کړی خو وروسته یې د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. کورم آباد چې ازادي راډیو واوري او زموږ سره عمل یاست او سم لښمن سره سم د لوبو میدان ورزشي خبرونه واوري.
د لوبو میدان هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د لوبو میدان ونیزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ د ورځنۍ سیالي پیلوي. له پاکستان پرته شلوریز نړیوال جام ته ټولو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړې. د قشتپې په شلوریز لیگ کې د زریدونکو لوبغاړو په تړاو هم درته معلومات درکو. د ای پی ایل سیالیو د پلی آف دوه لوبډلې معلومه او دوه لا هم نامعلومه دي. د انګلستان ټولو لوبغاړو د ای پی ایل پاتې سیالۍ پریښودي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ اتمه اونۍ هم بشپړه شوه. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې پاکستان ته په سفر کې خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. سریلانکا تر ټولو مخکې خپله لوبډله د شلوریز نړیوال جام په موخه امریکا ته لیږلې ده. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې د زونونو په کچه د میرویس نیکه تر نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. کرکټ بورډ روانه اونۍ د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي. دغه لوبې به د مې میاشتې په 12 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان کې پیل شي او د جون میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. یادو سیالۍ د ننګرهار په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي. د دې سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان شوې دي. د میسانک زون په اعلان شوی لوبډله کې صدیق پاچا لوبډل مشر دی. یوسف شاه، مسعود ګربز، سویل خان، برکت الله، ایمل شاهین، ضیاءالحق عیسی خیل، رحیم منگل، محب زرمته، حق مل اوریا، محمد اللہ لوگرے، خلیل گربز، نسیم منگل، ضیاء الرحمن شریفی او یوسف شاہ شامل دی. دغراز د بوست زون په لوبډل کې نومان شاہ لوبډل مشر دی، محبوب الله تسکین، جبار خان نوری، اجاز احمد احمدزه، عثمان نوری، جاوید سلیمان خیل، جمشید زدران، علی احمد ناصر، عبدالله ترخیل، یوسف زدران، عبدالباقی، فضل حق، کامل کاکڑ، فریدون داودزی او بشیر احمد شامل لوبغاړي دي. د سپینغر لوبډل لپاره شوکت زمان لوبډل مشر ټاکل شوی او په لوبډل کې جلات خان موسازه، حمزه علی خیل، سبحان الله سینزه، رحیم الله، حسن اساخیل، ارشاد الدین صافی، حزب الله دورانه، طاهر عادل، عصمت عالم، بابر خان، نصیر خان، ابراهیم، یما عرب او سمیع الله سرمست شامل دي. دغراز د بند امیر په لوبډله کې بیا آصف موسازه لوبډل مشر دی، خالد احمد زئی، سمیع مموزه، عمران میر، اسلام زازه، نثار وحدت، محمد هارون، فیصل خان، شمس الرحمن، عبدالله احمد زئی، عاقل خان، ظاهر شیزاد، خلیل احمد، لالباز او زاهد افغانی د لوبډلې لوبغاړي دي. او د امو په لوبډله کې اعجاز مهری لوبډل مشر ټاکل شوی، عبدالهادي، ادم خان، سبحان زاخر، ذاکر نایک، الانور ناصری، جاوید احمد زئی، عثمان خان، جمعه گل، نصرت نورستانی، خیر محمد، حبیب خان، محمد گل، نومان مومن او مجیب زدرانی د لوبډلې لوبغاړي دي. د یادو لوبډلو د غراوی په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټه د غړي میر مبارز ازغری څرګندونه درته خبرو.
د جوړښت په اړه لیک وضاحت ټولو عامتنان ته ورکو چې هغه د پسلور اساس جوړ شوی د تیمونه، البته دې کې زموږ داخلي قرارداد لوبغاړي پکې ده، د انډر 19 کوم لوبغاړي چې زموږ په ورلد کپ کې برخه واغستو هغه لوبغاړي ټول په تیمونو کې تقسیم شوی ده. د گریډ 1 پرفارمرز دی پکې، او هم چنان د HPC بازي لوبغاړي پکې حضور لري. په دې سلور اساس دا تیمونه جوړ شوی ده. هر تیم کې یعنی دغه تیمونو توازن ډیر مد نظر نیول شوی ده په دې انتخاب کې، ځکه دین آباد باید هر تیم چې انتخابیږي دغه هغه تیم توازن باید معلوم وي. داسې نه چې مثال بیلا بیل بخش کې زیات لوبغاړي پکې، یا فرض وکړه چې مثال مونږ د درې فاز بالر په ځای شپږ فاز بالر واچو، یعنی هغه کوم چې د دنیا اصول ده، کوم چې د مودرن کرکټ ضرورت ده، همدغه اساس باندې جوړ شوی ده. نو دغه لوبي شرایط مونږ چون په گریډ 1 کې لوبي شرایط درلو چې هغه کې مونږ جوړ کړی وو، چې خوشبختانه هغه تقریبا 95% اپلای شو، یعنی تطبیق شو، پایلم ډیر زبردست وو او ټول پلیران خپل هغه حق ورته ورسېده، مساوانیت ډول باندې ټول ته خپل حق ورسېده. نو هر اصولنامه یا هر د لوبي شرایط چې جوړیږي هغه د شفافیت لپاره جوړیږي. نو مونږ هم د لا شفافیت لپاره، د لا شفاف پروسه لپاره مونږ د لوبي شرایط په شریک سره ټول تکمیل کو، جوړ کو، چې تر څو دا مونږ تطبیق کو په دې تورنمنت کې، چې هر لوبغاړی ته باید په مساویانه ډول باندې چانس ورته ملو سي. د بالر جای باید معلومي، د آل راونډر جای باید معلومي، د سپینر جای باید معلومي، د اوپنر جای باید معلومي، د کیپر جای باید معلومي. نو د لا شفافیت لپاره دا لوبي شرایط جوړ شو.
ورزش مو ل ایتیاط لری ساتي.
د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د پیل شوي قشتپه شلوریز لیګ پایلوبه بند امیر لوبډلې وګټله. یا د پایلوبه چې د می میاشتې په 14 نیټه ترسره شوه، بند امیر مسینک ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. بند امیر چې 196 منډې کړې وې، په ځواب کې مسینک 193 منډې وکړې. په دې لوبه کې د بند امیر د لوبډلې لپاره تر ټولو ښه ځلیدونکی لوبغاړی کریم جنت و. هغه 100 منډې وکړې او په توپ اچونه کې 4 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو د پای لوبي لوبغاړی کریم جنت خو د تورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه بیا ابراهیم زدران وګټله. هغه درویش منډی کړی وی. همدارنګه وحید الله زدران چې آف بریک توپ اچون کې ده د 13 وکټو په خستلو سره د تورنمنت د غوره توپ اچون کې جایزه ګټلې ده. دغه راز حضرت الله زازه بیا دویم توپ وهونکی و چې 310 منډې کړې وي او په تورنمنت کې د غوره توپ وهونکی جایزه وګټله. صدیق الله تل بیا 308 منډې کړې وي. دغه راز په توپ اچونکو کې تر وحید الله زدران وروسته اظهار الحق نوید چې 11 وکټې اخیستې وي او محمد الله بیا هم 11 وکټې اخیستې وي. په یاد تورنمنت کې بند امیر لوبډله له وړاندې په ښه پوزیشن کې وه. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې وي، 2 بایللې وي او 11 نمرې لرلې. مس عینک هم ورته امتیازات لرل. بوست دریمه لوبډلې په توګه، عمود څلورمې لوبډلې په توګه او سپینغر بیا د وروستۍ لوبډلې په توګه په ګروپ کې پاتې شوه. د ویلو ده چې د افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي وو چې دغه ټورنمنټ راتلونکي 20 ورځې نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د لوبغاړو د تیاری په موخه ترسره کړ. په دې تړاو د افغانستان د یو ورځنیو سیالیو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی څرګندونې درته خپرو.
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم چې د پښتې پې ټورنمنټ چمپیون شولو مونږه، او ماشاءالله اوورال ټول ټیم ډېر ښه لوبه وکړله او د ټول ټیم د یووالی او د خېلو به نتیجه وه چې موږ فاینل وګاټه. او نن په فاینل کې ماشاءالله کریډیټ ورکوم کریم جنت ته چې په بیټنګ او په بالینګ په دواړو برخو کې ډېر زبردست لوبه وکړله او ډېر زیات خوشحاله یم.
په لومړی کې د بند امیر ټولو مینهوالو ته ډېر ډېر مبارکي، او بیا لوی غو مینهوالو چې دلته ګراوند ته راغلي ول ټول ټیمونه سپورټ کړل په ټول ټورنمنټ کې، او واقعا ډېر د خوشحاله احساس کوم. همیشه څوک وینینګ سایډ کې، او بیا دغه په افغانستان کې دغسې لوبې اوسي دغسې په امن کې سوکالی کې، نو دا ټوله ګټه د لارې خوانه ګټه وه. نو ډېر خوشحاله یم او د نورو داسې ټورنمنټونو او داسې لوبو په هیله.
که تاسو وګورئ موږ T20 ډېر وخت ټورنمنټونه نه وو کړي، نو دا T20 کې موږ سره نیشنل پلیرانو کاشمات او کریم وکړه نورو ټیمونو کې نیشنل پلیرانو بدیر موږ ډېر ځان شان زده کړه. موږ به که چېرته داخل د ګراؤنډ کې وو کومه چانس یې مطلب موږ نه شوی کولی سټرایک روټیټ یا بال بای بال هیټ ته موږ ودرېدلو، نو کله چې موږ نیشنل پلیرانو کړه واقعا چې هغه خراب بال ښه فینش کړي او د ښه بال ریسپیکټ کړي. نو ما وایو چې موږ دنه ډېر شان زده کړه. که تاسو وګورئ موږ چې کله هوټل ته ولاړو هلته موږ مچونه کتل، نو نه موږ ډېر شان زده کول. نو د سی بي دا ډېر ښه اقدام بولم چې نیشنل پلیرانو څنګه موږ ته هم اشاره کړه چې موږ نیشنل پلیرانو څنګه کې ولوبې ګو سیز ده.
مننه ورو خوشاله اوسې دې خوشاله یې زیاده ځکه چې فاینل موږ ګټو او تاسو ټول ته دې مبارکي. نو مهم دانه ده چې چا وګټو فاینل، مهم دا ده چې خپل لوبې او دا ټورنمنټ یو ښه اختتام ته ورسېږو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ یوازنی څلور ورځنی سیالي د سریلانکا الف لوبډلې په بری سره پای ته ورسیده. یادې لوبډلې په یو پاڼۍ کې افغانستان ته په شپږ وشتو منډو ماتې ورکړه. سریلانکا چې اوله پاڼۍ کړې وه 415 منډې کړې وې. افغانستان بیا په دواړو سیالیو کې 193 او 211 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ضیاء الرحمن اکبر شپږ لوبغاړي وسوځول، خو په توپ وهنه کې د افغان توپ وهونکو له ډلې عمران میر په دواړو پاڼیو کې نیمه سلیزې ووهلې. هغه په لومړۍ پاڼۍ کې 2 او په دویمې پاڼۍ کې بیا 350 منډې وکړې. دغه راز اعجاز مهری هم په دویمه پاڼۍ کې 450 منډې وکړې. د ورته چې د دې لوبلړې په ترڅ کې افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 یو ورځنی سیالي هم کړې وي چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې وي. د راتلونکي 20 ورځې نړیوال جام لپاره د پاکستان پرته نور ټولو ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. تاکل شوی ده چې د 20 ورځو سیالیو نړیوال جام په راتلونکي میاشت کې په امریکا او ویسټ انډیز کې پیل شي. په دې 20 ورځ نړیوال جام کې 40 هیوادونه برخه لري. افغانستان هم د یاد نړیوال جام برخوال هیواد دی چې خپل لوبډلې ورته لوړاندې اعلان کړې ده. تر دې دمه یوازې پاکستان هغه لوبډله ده چې خپل لوبډلې ورته نه دی اعلان کړي. نور افغانستان، آسترالیا، بنگلادیش، کاناډا، انګلینډ، انډیا، آیرلینډ، نامیبیا، نیپال، نیدرلینډ، نیوزیلینډ، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساؤت افریقا، سریلانکا، یوګاندا، یونایټیډ سټیټ او ویسټ انډیز خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. بل لور دا سریلانکا هیواد یوازنی لوبډله ده چې شلوریز نړیوال جام ته یې خپل سفر پیل کړی دی. روانه ونه د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې لوبډله یې تر یو لړ مراسمو وروسته د امریکا پر لور لیږلې ده. د هندوستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالۍ وروستي پړاو ته رسیدلې دي. تر دې دمه ډیلی کیپیټلز یوازنۍ لوبډله ده چې لوبې بشپړې شوې دي او یادې لوبډلې ونه کړای شول چې د پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. ډیلی په څوارلسو سیالیو کې وګټلې او وبایللې او په دې سره په ټورنمنټ کې له مخکې تګ پاتې شول. کلکتا نایټ رایډرز بیا هغه لوبډله ده چې تر ټولو وړاندې ده او د پلی آف پړاو ته یې لار موندلې ده. یادې لوبډلې په دیارلسو سیالیو کې نهه ګټلې دي، درې بایللې دي او یوه سیالي بې پایلې پای ته رسېدلې ده چې د نمرو مجموعه یې نولس ده. کلکتا د لومړي لوبډلې په توګه پلی آف ته ورسېده. دغه راز راجستان چې لا یې هم دوه سیالۍ پاتې دي دویم پړاو ته رسېدلې ده. راجستان په دولسو سیالیو کې اته ګټلې دي، څلورې بایللې دي او شپاړس نمرې لري، خو لا هم د دوه نورو لوبډلو لپاره ځایونه خالی دي. چنائی سپر کنگ، سن رائزر حیدرآباد، رویل چیلنجر بنگلور او لکھنؤ سپر جینٹس هغه څلور لوبډلې دي چې د یاد سپارټ یا د یاد دوه ځایونو ته د رسیدو لپاره خواري کوي. که چنائی سپر کنگ وکړی شي خپله راتلونکي سیالي وګټي نو نیغ په نیغه به پلی آف ته لاره پیدا کړي. دغه راز سن رائزر حیدرآباد هم دوه نورې سیالۍ لري، که دواړه سیالۍ وګټي خو په مستقیمه توګه به پلی آف ته ورسیږي او کچیری یوه هم وګټي بیا هم د یادې لوبډلې د مخکې تګ چانسونه شته. خو رویل چیلنجر بنګلور چې نیټ رن ریټ له مخې نمرې ډېرې ښې دي نو د یوې بلې سیالۍ د ګټلو چانس هم لري. که یاده لوبډله وکړی شي خپله راتلونکي سیالۍ وګټي د ښه رن ریټ پر اساس به د څوارلسو نمرو په لرلو سره دوی تر چنای وړاندې شي. دغه وروستۍ سیالي به د بنګلور او چنای د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لکنو سپر جینز لوبډله بیا د ښه رن ریټ د نه لرلو له امله ډیر کم چانس د دې لري چې پلی آف پړاو ته لاره پیدا کړي. بل لور ته د انګلستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د یاد هیواد ټول لوبغاړي له آی پی ایل سیالیو بیرته انګلستان ته ستانه شوي دي. انګلستان ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي شلوریز نړیوال جام لپاره د ښه تیاریو په موخه لوبډله له وړاندې سره یو ځای کړي. په آی پی ایل کې د انګلستان لوبغاړو تر دې دمه ډېرې ښې سیالۍ هم ترسره کړې وي. د کلکتې په لوبډله کې پیل سالټ یو ځلیدونکی لوبغاړی و. دغه راز د بنګلور په لوبډله کې بیا ویل جیکس مهم لوبغاړی شمیرل کېده. د راجستان لپاره بیا جاس بټلر تر ټولو مهم لوبغاړی و. دغه راز د پنجاب له لوبډلې بیا درې لوبغاړي تللي دي چې جانی بیرسټو، سام کرن او لیم لیونګسټن دي. د آی پی ایل په سیالیو کې تر دې دمه بیا هم د غوره پرفارمرانو په تړاو درته وایو، ویراټ کوهلی تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې هغه له نورو توپوهونکو زیاتې منډې جوړې کړې دي. هغه په دیارلسو پاړیو کې شپږ سوه یو شپېته منډې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواک بیا په دیارلسو سیالیو کې پنځه سوه درې اتیا منډې کړې دي. ټریویس هیټ بیا په دیولسو سیالیو کې پنځه سوه درې دېرش منډې لري. په توپ اچونکو کې بیا تر ټولو چې مخکښ دی هغه جسپریت بومرا دی، په دیارلسو سیالیو کې شل لوبغاړي سوځولي دي. هرشل پټیل بیا په دولسو سیالیو کې شل لوبغاړي سوځولي دي او چکروتی بیا په دولسو سیالیو کې اتلس لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز د توپ اچونکو په ډله کې د افغانستان له لوبغاړو مخکښ وکټ اخیستونکی نوین الحق دی. نوین الحق چې نه سیالۍ کړي دي دولس لوبغاړي سوځولي دي. هغه که څه هم ښه اکانومي نه لري خو د لوبې په مهمو شیبو کې خپلې لوبډلې ته مهم لوبغاړي سوځولي دي. نور احمد بیا په لسو سیالیو کې اته وکټې ترلاسه کړې دي او راشد خان بیا په دولسو سیالیو کې لس لوبغاړي سوځولي دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ اتمه ونۍ هم بشپړه شوې ده. د اته ونیو په تیرېدو سره تر دې دمه هرې لوبډلې اته سیالۍ کړې دي. په یادلیک کې چې دولس لوبډلې برخه لري مخکښه لوبډلې اټک انرژي ده. یادې لوبډلې په اتو سیالیو کې اته سره ګټلې دي. څلیرش نمرې لري. دغه راز سرخ پوشان بیا دویم مقام کې دي چې اووه سیالۍ ګټلې دي. ابو مسلم چې دریم مقام لري شپږ سیالۍ ګټلې دي. عینو مینې په څلورم مقام کې ځای لري چې څلور سیالۍ ګټلې دي. خراسان هم څلور سیالۍ ګټلې دي. خادم اف سی هم بیا درې سیالۍ ګټلې دي. دغه راز موج ساحل، استقلال، سرسبز، یشلر هم درې درې سیالۍ ګټلې دي. عدالت فرا بیا دوه سیالۍ ګټلې دي او میوند اف سی چې دا هغه هم دوه سیالۍ ګټلې دي. په دې لیگ کې تر ټولو په وروستي مقام کې بیا واحدی اف سی لوبډله قرار لري. یا دې لوبډلې په اتو سیالیو کې وبایللې دي او هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دا ویل ده چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو په لیگ کې دا ځل ځینې بهرني لوبغاړي هم لوبه کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې دغه بهرني لوبغاړي د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. بلور ته د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. یادې سیالۍ چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې ترسره کیږي، افغان لوبډلې پکې له کوربا پاکستان او سریلانکا 3-0 پر وړاندې ماتې خوړلې دي. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې دا ځلې د لوبډلې په ترکیب کې ځینې نویو لوبغاړو ته هم ځای ورکړی دی. دغه راز په دې سیالیو کې افغانستان له ایران، قرغیزستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم لوبې کړې دي چې ټولې سیالۍ بایللې دي. د کرکټ د نړۍ یو بل افسانوي لوبغاړي هم له نړیوال کرکټ څخه د مخخي پریکړه کړې ده. دغه لوبغاړی د انګلستان چټک توپ اچوونکی جیمی انډرسن نومیږي. هغه چې په ټیسټ کرکټ کې تر 600 زیاتې وکټې اخیستې دي، روانه ونه یې پریکړه وکړه چې په وروستي ځل به د لارډس په لوبغالي کې ټیسټ سیالي ترسره کړي او له هغې وروسته به بیا د په هیڅ نړیوال کرکټ کې لوبه ونه کړي. دغه ټیسټ سیالي به د ویسټ انډیز په خلاف په جولای میاشت کې ترسره شي. جیمز انډرسن چې اوس د 140 او 290 ورځو دی، د جولای په 13 نیټه په 1910 کال بونلی لنکاشر ښار کې زیږیدلی دی. هغه په خلاص چټکه توپ اچونه کوله. جیمز انډرسن تر دې دمه 100 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 348 پاڼیو کې 9,870 توپونه غورځولي دي چې 18,569 منډې ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. تر ټولو بهترینه توپ اچونه یې په یوه سیالۍ کې د 240 منډو پر ورکړې سره د وو لوبغاړو سوځول دي. د هغه اکانمي په ټیسټ کرکټ کې 2.9 ده او سټرایک ریټ یې 55.9 ده. هغه 2 ځلې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز ښاغلی انډرسن په 194 ورځنیو سیالیو کې هم لوبېدلی و چې 298 وکټې اخیستې وې. هغه 19 T20 یا شلوریز سیالۍ هم ترسره کړې وې. جیمز انډرسن په 296 فرست کلاس سیالیو کې 1,114 وکټې اخیستې وې او په 218 لیست سیالیو کې 350 وکټې سوځولې وې. جیمز انډرسن په لومړي ځل د زیمبابوې خلاف په 2003 زیږدیز کال کې ټیسټ میچ پایل کړ او هغه تر دې دمه په وروستي ځل د هند خلاف په درمشالا کې د 2004 کال د مارچ په 9 نیټه لوبېدلی و. جیمز انډرسن یو له هغو توپ اچونکو څخه دی چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټک توپ اچونکو ډېرې وکټې اخیستې دي. یوازینی متای مرلیدرن او شینوان دوه هغه لوبغاړي دي چې په ټیسټ کرکټ کې د ډېرو وکټو اخیستونکو په قطار کې مخکښ دي، خو هغه توپ اچونکي ورو یا سوکه توپ اچونکي دي. د کرکټ څارونکو په اند د جیمز انډرسن دغه شلوریز دغه شل کلن لوبي سفر له خورا لوړو ژورو ډکو. د نوموړو په اند د جیمز انډرسن د لوبي وروستۍ سیالي چې هم په هند کې ترسره شوه، جیمز پکې داسې نه برېښېده چې دی په خپله لوبډله باندې بوج وي. د دوی باور دا دی چې جیمز تر اخره هڅه وکړه چې پوره فټ واوسي او په هر لوبه کې خپل اغیز وخندي. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبر سره زمونږ د دیونه د غلوبیز خبرونه هم بشپړیږي. ستاسو له ملتیا او اوریدو ډیر مننه کوو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ملکے اسپن کو ترے